یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل لندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له عامه ساتنې نه ساتونکي وګماري. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پر کابل پوهنتون یې د حملې طرح نیولی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور موضوعات به هم په خپرونه کې ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله الدین په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د همدې اونۍ په پای کې کابل تراشي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید تر هکوونکی نیولی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ښاغلی خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15 له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو په اهمیت غږېدلی وو، او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو، او تر دې راوروسته دا کابل ته د لومړنی سفر دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید تر هکوونکی نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. ښاغلي صالح ویلي د برید تراه داسې یو کس دی چې 3 یې شریعتو پنځای لوستی، او وروسته د حقاني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. وړاندې راغلی د برید تراه د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی، او کورنۍ یې د کابل په پلچرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې دغه ادعا رد کړې دي، او په بېلا بلو خبر پانو کې پر کابل پوهنتون برید غندلې دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې 8 وسلوال مخالفان وژلي، او 22 نورې ټپیان کړي دي. وزارت نن په یو خبر پانه کې وویل چې دغه وسلوال په جړی، پنجوایی، میوان، میانشین او شاولی کوټ ولسوالیو کې وژل شوي دي. په خبر پانه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال 1.5 وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو د دولتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار هغه ولایت دی چې وروستیو شپو ورځو کې ترې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي. لزګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده، او ویلي دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ ژورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکارۍ پوره وړی یم. فوټو ژورنالیست اندري کلیټي لیکلي چې د الیاس دایی له همکارۍ پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي آشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور خبریال وو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور وو. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس دایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور غږ وو. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و چې د نومبر په 12 د یو مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې دې بیا وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضیې د رایو شمیرلو د قضایي دعوې په اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې رد شوې دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. د ډونالد ترامپ د اعلان پرون په داسې وخت کې وشو چې په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 150,000 واوښتې. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د اروپا او منځني ختیځ دوو هیوادونو سفر پیل کړی. دی به په دې سفر کې فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د فارس خلیج د دریو هیوادونو د سفر پر مهال داسې اټکل کیږي چې د پامپیو د خبرو د اجنډا په سر کې به د ایران مسله وي. او سر لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي، که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول دی او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادیږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو، شمو او رڼاګانو روښانه ساتي.
زموږ غلاساده رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا کورنوی چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی چې د امن نظم د ساتنې له ساتونکو څخه د نوي ساتونکو وګماري، کنه تر هغې د خپل پانتونونه وتړي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي دا او د یو دو جانبه قرارداد
په دې اړه ریپورت سربیره په همدې ریپورت کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای پر کابل پانتونی د حمله طرح نیولې ده. نن په کابل، هلمند، لوګر او زینونور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایی د فاتحي مراسم ترسره کیږي. په دې اړه به هم ریپورت ولرو. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. که وخت نور ریپورتونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له عامه د امن نظم د ساتنې له ساتونکو نوي ګارډان وګماري. دا د وزارت ویان طارق اریان ازادي رډیو ته ویل چې کچېری خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملي نه کړي وبتړل شي. بلخو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي پر کابل پانتوني د حمله طرح نیولې ده. فیروزا عزیزی ده کابل پا استودیو کده. فیروزا نور تفصیل لتاسو آورو.
مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پوهنتونونو ته د محافظت عامه ساتونکو د ګمارنې لپاره ضرب الاجل ټاکلی. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول وخت ورکړی تر څو دولتي ځواکونه یا د محافظت عامه سرتیری او یا هم وبخي ګاردان ونیسي تر څو د دوی امنیت خوندي سي. ښاغلی اریان وایي که خصوصي پوهنتونونه د غپریکړه عملی نکړي نو په هنتونه به وټړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي دا او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دي چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي. او دا د اکاډمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د خغلیاریان خبره ترهګری ډلې په دې ورستیو کې هڅه کوي چې په هغو بنسټونو حمله وکړي تر څو په ټولنه کې رواني فشار زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوري وخایي. په داسې حال کې چې موږ سره د ځینو خصوصي پانتونونو مشرانو هم ویلي چې دوی خپل پانتونونه تعطیل کړي. لدې ډلې د کاردان پانتون مشر عارف سروري، البته عارف سروري د دې پانتون اداري مدیر دی، هغه ویلي چې دا مهال دوی خپل پانتون تعطیل کړای ترڅو دوی نوی ګاردان ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې دواونه یوړان دی په کابل پوهنتون حمله وسوه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دغې حملې ترای نیولای دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کس عارف ولد محمد عارف نومي کې البته او د پنشیر ولایت دی. د ښاغلي صالح په خبره دغه نیول سوی کس د کابل پوهنتون د شریعتو په تر دریم پوهنځي پورې درس وبخښي تر دریم صنف پورې درس ویلی ده او د حقاني شبکې د یو ماهر غړي ثناءالله لوري جذب سوی و چې هغه کس چې دته یې پر کابل پوهنتون د حملې امر کړی و. کابل پوهنتون کې د عقرب میاشتې په 12مه نیټه حمله کې 22 کسان ووژل سول او د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبره په دغه حمله کې تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان سول. د دغه حملې مسؤلیت بیا داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلی و. انصاب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې هدفي وزنې هم زیاتې سوي دي، خصوصا د مقناطیسي ماینونو چاودنې چې په دغه چاودنو کې مرګزوب لی هم وي. بلې انصاب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی. ول کابل نن باید یادونه وکړو چې وسلوالو طالبانو پر کابل پوهنتون په برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو موږ غږ آزادې راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې راډیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي تر وشل کې دوه ورځې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبريالانو، مدني فعالانو، ولسی خلکو دغه خبريال پر وژنه خوشيني خودلې ده. بیلابیل ولایتونو کې غونډې جوړې کړې وي او دا وژنه یې غندلې ده. نن هم په کابل، لوګر، خپل په هلمند کې د الیاس دایی روح ته د دعا لپاره د فاتحي مراسم نیول شوې دي. د کابل په سټډیو کې زما همکار رحمت افغان را سره دی. افغان صاحب، له تاسو اورو.
ان سپټاکل سوي د چنن د ورځې په اوږدو کې په کابل او لوګر هم د شان په یوشمیر نور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وجلسوي خبريال محمد الیاس تایی فاتحه مراسم تر سره رسید. لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو همدارنګ د دغه ولایت چارواکي ټاکل سوي ده چې د ورځې په اوږدو کې دغه مراسم پر ځای کې همدارنګ د پوینه چې د خبريالانو د ملاتړ ټولنې او همدارنګ خبريالان په دې اړه باندې ځینې ځانګړي غوښتنې هم ولري. ان څه په ورته وخت کې په کابل کې میشت یو شمیر هلمنديان هم د الیاس تایی د فاتحې لپاره چمتوالی لري او ټاکل سوی دی ونیمه بجه په شرشای سوری مسجد کې چې د کارتیسی کې موقعیت لري هلته هم دغه مراسم پر ځای سي. ان صاحب، په ورته وخت کې په هلمند کې دوه ورځ ده چې د وجل سوی خبريال الیاس تاهی د فاتحه مراسم روان دي. له دې وړاندې په بغلان، ننګرهار، خوست او پکتیا ولایتونو کې هم ورته مراسم تر سره سوي وو. ځینې خبريالانو او بنسټونو په دې اړه باندې ځانګړي غوښتنې هم درلودلې او ممکن په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تورته مراسم پر ځای سي. انسب الیاس تایی لکه اوریدونکو هم په جریان کې د تیرې پنځشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د چسپکی مین په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړل. د هغه وژنه په ملي او نړیوالو سیمه ییزه کچه په سختو ټکو وغندل سوله او ممکن څو ورځې د فاتحې مراسم هم په هیواد کې نور هم دوام پیدا کړي. انسب د ورځې په اوږدو کې بیا په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه کوم رحمت افغان. لا تاسو نه دوستانو، رحمت افغان چې لا کابل د هغه مراسمو په اړه حال راکوي چې ټاکل شوی نن د کابل په شمول په څو ولایتونو کې د الیاس دایی د ازادي رډیو د وشل شوی خبريال روح ته د دعا او فاتحه په خاطر جوړ شي. پر الیاس دایی د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادۍ راډیو پر خبریال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې رپورټونه نه ورکوي. یو شمیر نړیوالو خبریالانو او همدارنګه هغه خبریالان چې په افغانستان او سیمه کې کار کوي د نړیوالو رسنیو لپاره، هغوی هم د الیاس دایی وژنه غندلې ده او الیاس دایی د هلمند حالاتو ته یو داسې څه بللی دي چې د هلمند حالاتو په اړه نه یوازې دا چې ازادۍ راډیو ته رپورټونه ورکول، بلکې له نورو خبریالانو سره هم په دې برخه کې همکاري کوله. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي آشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللی و. آشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was is probably down to
the khalak pejandal adal qabilagano ni wali tar qomandanano aw hukumati charwa ko puri khalak pejandal da de yow lamil da da shakhsiyat wo che khalko wartana nashway wayalai da da yow dir kh khabariyal na khada aw zo pohegam da hisasana kar na dai د ډیر زړور وو. په ځانګړي توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شو.
آشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو، خو د بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د آشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
د دایي غوندې
کسان نه وي نو د هلمند کیسې به څوک کوي؟ د دایي د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړې ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاستی چې په کابل کې اوسي، د استرالیا تبعدي او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکته خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اینڈ سٹرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو. ناجیا صافی وړاندې کوي.
کابل به روانه اونې د پاکستان د سوداګرۍ د یو پلاوی کوربه وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې لړۍ لومړی ناسته 13 اکتوبر میاشت په پاکستان کې ترسره شوې وه او پاکستانی چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه کړې وه. افغانستان دا مهال له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی. وخت نا وخت د پاکستان له لوري د لارو بندیدل، د خزیو اخیستل، لوړه تعرفه او د افغان سوداګرو د مالونو د پلټنې په برخه کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورنه سر ټکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږکال به په دغه ولایت کې پر 80,000 هکټار ځمکه د کرل شویو زعفرانو حاصلات 40 ټنو ته ورسیږي. تیر کال په هرات کې 250,000 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. هغه وویل چې په هرات کې 40,000 کورنۍ د زعفرانو پر کښت بوختې دي او ښه ګټه هم ترلاسه کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې هیواد ته د قاچاقي زعفرانو د راتلو مخنیوی او کورنیو زعفرانو ته د مارکیټ موندنې د زمینې برابرولو هڅه کوي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونی مرستیال میرویس حاجی زاده بیا وویل چې موږ منو چې تولید زیات شوی خو ټینګار وکړ چې حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې هم همکاري وکړي، ځکه په خبرې اوس مارکیټ کمزوری دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 70 پوله، زر هندي روپۍ 1070 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1090 افغانۍ.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځنی ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. پامپیو دا سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي. اسمت څاروانه پاړه رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته لاسوري زنه سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او ترې وحده جمهوریت پال ګوندې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ ماتي نه ده منلې. پامپیو د تیریونې د سه شنبه په ورځ هغه مهال سختونه وکړه سره مخامخ شو چې په یو خبري غونډه کې وویل د ترامپ د ورسمشي دوهمه دوره به پیل شي. سره لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یاد دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نوومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دی منلې، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض ورنده ده، خو باید تیروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون، بندنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبینی. له فرانسوي چارواکو سره به د خبري ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسا له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پوري پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او سم رازو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د مهمو ټکو او سرمقالو موضوعاتو ته ناجی صافی ورته کتنه کړې.
800 ورسپانی په خپل سرمقاله کې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته به اشاره سره لیکلي د بایدن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړاو مخالفتونو هم زور اخیستی. وړاندې د افغان چارواکو سرګندونو ته اشاره شوی راغلی طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلې او دغه ډلې د افغانستان د دولت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی. ورسپانې لیکلي چې د ترامپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ترامپ لوري د پیل شوی سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرستیالانو له خبرو یې داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ترامپ ادارې تر فشار لاندې طالب زندانیان خوشي کړي وو او په خبرې تر دې وروسته ممکن د سولې پروسه د بدلونونو شاهده وي. صبح کابل ورسپانې هم په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته تم شوي. وړاندې په سرمقاله کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله سرګندونو ته اشاره کړې لیکلي چې د افغان چارواکو له وروستیو سرګندونو ښکاري چې دوی د سولې خبرو دوام سره مخالفت لري او آن د سولې مذاکراتي پلاوي د بیرته راغوښتلو خبرې هم کیږي. ورسپانې لیکلي ممکن دا یو ډول سیاسي فشار وي چې پر طالبانو راوستل کیږي، خو په وینا یې د بایډن تر بریا وروسته په ټوله کې نظرونه بدل شوي دي. ورسپانې پر حکومت انتقاد کړی چې په هیڅ کار کې صداقت او قاطعیت نه لري او دا لامل شوي چې د سولې پروسه هم ځنډنې شي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس زایی تر وژل کېدو وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداري ورکړی و چې دښمن دا ځل نیت کړی چې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالین او د دې کورنۍ نور همکاران په نښه کړي او پرې ترهګریز بریدونه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا د خبرداري کسه هم تریخ حقیقت دی، خو هیڅ داسې لاره نه ده په ګوته شوې چې رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالینو ژوند خوندي کړی شي. ورسپانې لیکلي دا ډول ترهګریز بریدونه نه یوازینی او نه هم وروستۍ پیښې دي، بلکې په وینا یې په تیرو لسیزو کې د دې حملو لړۍ ښه په تراز روانه وه چې پراخه مرګ ژوبله یې اړولې او سره له دې چې بشري جنایتونه دي، خو بیا هم نړۍ پرې غلې ده. لیکوال پر افغان حکومت د رسنیو په ملاتړې کورنیو او بهرنیو ادارو غږ کړی چې باید رسنیو د کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالینو ته متوجه واخ بابیزه ونه ګړي، بلکې په وړاندې پیاوړي ګامونه اوچت کړي. کنه نو د سرمقال لیکونکي په باور د دې برخې پر فعالینو بریدونه سخت ناوړې پایلې لرلی شي.
یوی ایرانی موډل چې د تیزاب په حمله کې سترګړندې شوی وی لس کال وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. موسمي تروسه په تهران کې اته ډیر شپې لا بیل عملیات کړی او په امریکا کې هم یو جراحي عملیات کړی چې بریالي نشو. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت لري.
لاس کاله مخکی ایرانی مودل موسمی اتایل خپل میړه سره طلاق وکړ. لهغه ورسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشندل. په دې حمله کې د موسمی دواړې سترګړندې سوې.
دلایل مختلفی داره، اما
تیزاب و حمله بلا بلا میلون نلری. اکثر وقتونه په داسې خزو تیزاب شندل کیږي چې هغه طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ یې نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغه خزو تختن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
ادعای دوست داشتنشو دارن، به خودشون اجازه میدن که دست به همچین کاری بزنن.
د ماسومه زوی هغه محل دوا کلن وو کله چې د دې په خوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشندل. د دې مخ ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. ماسومه د ایران له حکومت غوښتي چې د تیزاب حمله کوونکو ته د سزا یې سخت سي. لدی حمله ورسته ماسومه په جوړ خپګان اختصو او لکور نه وته ځکه نه غشتل خلک وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدلانو ګڼل کیږي چې د تیزاب تر حمله ورسته هم له ژوند هیلې نه دښ کولی او خپل کار ته دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشنی کالو مدل ده.
که ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه.
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهری بڼه کې نه دی. که څوک خپل تیرا و بایلی، دا په دې معنی نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
نقصی توی زیبایی میتونه تعریف های دیگه ای هم داشته باشه.
ماسومه اتای تر اوسه په تهران کې اته ډیر جراحي عملیات کړی دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایي راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
خیلی سخت بود، روحیه مو وخته بودم.
دا د مفسون کې ډیر سخت وخت و. زه په جوړ خفغان اخته سوی وم. زه په قهر اوسیدم او خپل نابینایي او مخته مې زړه پتنګ و. دوه کاله وخت واخیست چې زه بیرته ځوان تستنسم.
یک سال دو سال طول کشید تا من دوباره به خودم بیام.
پا په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخته سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادی راډیو نوري د آزادی راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو لښپک نمي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وځه توګه اوریدل کیږي. د خبرونه په دوهمه نمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر هغه 12 بجې کیدونکې دي. یو ار بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل اسد الله لودین څخه اورو.
د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد وای چې عمران خان به د دې اونۍ تر پایه کابل تراشي. د افغانستان حکومت وای پر کابل په هنتون د بریټ تر هکون کې نیولې د دغه خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن وکړه او ویل چې بریټ کون کې د شرایط محصول و چې ورسته د سناولا په نوم د یو کس لخوا چې د حقانی شبکې غړی و جذب شو. د افغانستان دفاع وزارت وای کندهار کې شپېته وسوال مخالفان وجلی دي. دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات په جړې پنجوایي میوان میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې شوې دي. لزګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایي وژنه غندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنگزپل هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي درلوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال ویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې په متحده ایالاتو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبت پیښې تر 100,000 اوښتې دي. او سر لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي. که څه هم د جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی، خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان د جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي.
دوستانو دا نور خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسیدې. زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي په کابل کې زموږ همکارانو چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فيه همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکاه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 3500 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده‌باز سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه محل ونیول چی په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې وچی د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیه قماندانۍ ویان سنولا روحاني ازادۍ رډیټو ویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکو په ګډون د کسان هم نیول شوی دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې په دوه جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشي مواد او شراب ونیول شول. په لومړی پیښه کې د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 30 کیلوګرام چرس ونیول چی په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو. د کندوز ولایت د امنیه قماندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رډیټو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندوز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چی د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی وو. د عدلی او قضای مرکز محکمو د څه د پاسا څلویخ قاچاق کوونکی او نشي موادو خرڅونکی په جزا باندې محکوم کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضای مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږ ویش قضیو په اړه صادر کړی، د نشي موادو شپږ څلویخ قاچاق کوونکی له لاسو کالو څخه نیولې بیا تر دیر شو کالو پورې په بند محکوم کړی دی. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي رورته ویل چې په دې ورستوي کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کیږي.
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې دیارلس کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل
کیږي.
دا یادونه ورته چې لانی بول شوګیو کسانو څخه درې او تنوي غختل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د نړۍ روسي په حدا د چې په پنځیر ولایت کې د څه د پاسه 30 کیلوګرام نشي مواد او د قاچاقو مخاوني ول شو. د پنځیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته ویل لانه شي مواد سره د مبارزي پولیسو په لمړی پیخه کې په حصي اول ولسوالۍ کې 30 کیلوګرام چارس ونی ول شي په یو موټر کې پټي خودل شي وی او لدی ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. په دوهمه پیخه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونی ول. د دې موادو د قاچاق په توګه د وطن هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو لاره د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوان شک وله خو اوس کار کوي او بیرته یادی ژوند پیل کړی دی.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزي پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له محتاجینو سره د لومړنۍ مرستې په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم موتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکاوه چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سره له اغه تشه بټوه ساکي تماوي وړه مال د تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او دا پروگرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خوبوي و دې څه ور خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاق مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
د افغانستان او گاونډي هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمایي پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی وو د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استادو د ویډیوي کانفرنس لاله غډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهادات کوم شخصا با کشورای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مغوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا غونډو یو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی و چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي له داخل افغانستان او خروج مواد مخدره به کشور همسایه جلوګیری کړه بتنیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خیي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دروان میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټر کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغه سیمو ته قاچاق کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق او د نشئی موادو تولید هم ډیر کړی دی.
دسیمه موادونه باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند شي چې تاریخ په هیروینو اړوي. کله چې له دې وادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروئین د ایران لالارې اروپאי بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاس تر نکوچ د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه. اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشئی پر ایشه او بیرته د ژوند تر راګرځېدلې دي. مجید شل کلنی نشئی ورسره جوړ شوی او اوس ته مسلکي زړکو په یو مرکز کې لنور روغسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کلنه شاکړه ده د بشپا ورس په لار او کوڅو کې پلاستیکی شیان ټولول بیا به دا شیان خرڅول او په هغه پیسو به نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې ورسته د خیراتلونکو په هیله د برښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړي. مجید اوس ته امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږ دی او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشئی موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختي او تاریکی.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیاوی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه هیلو ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشئی پرېښودل وروسته د جوړ شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو خبیل غده د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پر خودل ورتیا لري او بیرته خپل د ژوند ته راګرځیدلای شي.
درنو اوریدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیولکی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلی؟
د نشه ای توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کشتل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري. تر خامخه قاچاقبر دی تر ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
وسلم او تاجونو سره د لمړنۍ عمرست موضوع ترازو. طبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني. دا چې د موتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو موتاد په خطرناک حالت کې دي؟ مخکې تر دې چې نارو ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څمرسته ورسره وکړي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د هیروینو د موتاد ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت او وردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځ راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات موادو نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین، هیروئین، چرس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود ته داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بی قراری، تبه، تنفسي مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسټه مونږ کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوسی چې دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کسو تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شوند او نوکانو شینواله یا سیانوزس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نخې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک حالت کې قرار لري.
داسې یو معتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلق ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمیموي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشه یي موادو له امله له بد حالت سره مخ شوی ده، مخکې دې چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، مغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هر تیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپل باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیر خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پوډرو سره نوري نشي هم کوي، دا د لمړنۍ مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم د مشکلات سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبریږي، او اوس ته خاطرې واردی. نوشکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په یوه نادولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمدا ورسته د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه یې د شیشې پر نشو ولګول، خو وروسته دې ته اړ سو چې د خپلې مېرمنې سره زر هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او وروسته د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن وم په پېښور پاکستان کې، زما او ملګرو د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زه هغه سره کېناستم، یو پیره دوه پیره نسوار ما واچول، خو د هغې نه بعد تر سګرټ مې وڅکل، د سګرټو نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم. ډېره وجیبه او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کېده، مور راته دشمن ښکاره کېده، چې چرس به مې ونسکل کار به راته راته. 10 کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډېر ښه تېر شو، خو په دویم کال کې زه د هغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دا غینه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامین تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت سسمی سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه، شفاخانی دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو 3-4 ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړل، زه سوپروایزر شوم، خو دغه وظیفه مې اجرا کړې. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک 16 لک روپۍ $ افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاک ونیو، یو 3-4 په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان، اغه د میزان سره پوتا کې کینو له دوه مصارف. ها ها ها، او دې کې زمنګ یو ملګری، نو دغه حالت بدا پودرس کله، نو ما ته ویل چې توخله یو دم د دې نو وه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هاغه لوګي ما کش ک، ما سره تقریبا $3,500 او همدارنګ $1,500,000 پورې وانه و را سره، بټو مې دومره ډکه و چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سره لا پیسې میسی خور څلاړ، اغه تشه بټوا ساکی تماوی وړ مال، دا تشه بټوا واخلا، ما ته دغه مواد راکای، مطلب د حد نه زیات می جړلی دی. چې خدای پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته خپل مازان را ورسو، دا ولی ان تر دې پوري چې د خپل غ کور ودانی سره می راوړی دی، شپک تولې و تولې، هغه می ټول خرڅ کړي په دینه شبانه به ور کړی دی. نشئی سړی، پودری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرتای او په تابانه خماري رااله، هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خدغه پودرو ته ځان رسای.
آیا په هیته لاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تمباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلای شو چې یو کاش د قیلون معادل د 15-16 سیګریټو په اندازه کې دود او تمباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چی عبد الله کور تر راځي، خو ډیر ور خطاوي او چیرای هم غمجن ښکاری. میرمنې ته وای چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. میرمنې ورته وای چې خامخا کومه بد پیښه سوي ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولي ور خطا دی او ورسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
او سړی خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
وا سړیه، خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډرې سوی دی.
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ڈاکٹر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر پرې شو دل کور ته بوزي.
تا خو مونږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزي.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو مونږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې نه هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره، بیا به بیغوری نکوی.
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی. او جی صاحب تاسو باندې پروايي نکوي.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب. ډیر ډیر مننه. سچ ته وای ام هغه څه کو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه پورې مو پر لې مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بحر په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.